بیشتر به افغانستان نشان دهد.
افغانستان کریم خام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د مایکروفون ستاسو اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په څو شیبو کې زمو همکار هلی احمد زئی وړاندې کوي. خو تر هغه مخکې پاموکړی د دې سات خبرونه ته د طالبانو حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وجل کېدل تایید کړل. حکومت په اعلامیه کې چې ویاند ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې خبره کړې د خلیل الرحمن حقانی په وجل کېدو خوشحالي څرګنده کړې او ویل شوی چې نوموړی نن له غرمې وروسته د خوارجو په یوه نازوان مردانه برید کې وژل شو. طالبان د خوارجو کلمه معمولا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په ګډون یاغي ډلو ته کاروي. په اعلامیه کې د هغه د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وژل کېدل یوه ستره ضایعه بلل شوې ده. د راپورونو له مخې نوموړی نن چهارشنبه د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په انګل کې دننه په یوه چاودنه کې چې ځینو رسنیو هغه ځان مرګ برید بللی وژل شوی دی. ویل شوي په چاودنه کې څلور تنه نور وژل شوي او څلور ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې چا کومې ډلې د هغه د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د طالبانو پر نورو مهمو چارواکو د ورته ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی وو. د افغان خزون جنو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي د افغانستان د بحران د حل په برخه کې باید د بشري حقوقو د مرکزیت مسلې ته پاملرنه وشي. رینا اميري پرون په خپل ایکس پاڼه د پخواني د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغان خزو او جنو لپاره د طالبانو د جنسیتي شکنجه پالیسي او د اقلیتونو مذهبي ډلو ژورنالیستانو او د بشري حقوقو له مدافعانو سره ناوړه چلند د افغان ولس کړهونه زیات او د سولیز او باثبات افغانستان لرلید زیانمن کړی دی. د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاز ولی هم پرون په یو بیان کې وویل چې د ټولو افغانانو د بشري حقوقو او په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د کار او تعلیم د حق پر ملاتړ ټینګار کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د استاز جرګې د هغې لایحې د تصویب هرکلی وکړ چې موسکو ته اجازه ورکوي طالبان د ممنوعه ترهګرو ډلو له نوملړه وباسي. د وزارت نن چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه ګام د روسیې او افغانستان ترمنځ د اړیکو په لاښه کولو کې د خنډ لرې کېدل او د پام وړ پرمختګ دی. د روسیې د دوما استاز جرګې پرون سه شنبه هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبان د ممنوعه ډلو له نوملړه لرې کېږي، خو دغه لایحه د قانون کېدو لپاره د سنا تایید او د ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیه ته عملتیا لري. له دې وړاندې د منځنۍ اسیا دو نورو هیوادونو قزاقستان او قرغزستان هم سږکال طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړه لرې کړل. د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهای اسرائیل او متحده ایالاتونه په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم د چټک پرزیدو مسؤول وبلل. خامنهای نن چهارشنبه د ایران دولتي تلویزیون سره په خبرو کې بېله ده چې د کوم بل هیواد نوم واخلي وویل یوه ګاونډي هم په دې پیښو کې لاس درلود. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې په ظاهره د خامنهای اشاره ترکیې ته وچې د سوریې د پخواني حکومت د مخالفانو ملاتړی کړی دی. ایران او روسیه بیا هغه هیوادونه وو چې د بشر الاسد په مشرۍ د سوریې د پرزیدلي حکومت ملاتړی وو. خامنهای ټینګار وکړ چې د بشر الاسد د حکومت سقوط د ایران د کمزورۍ په معنا نه ده. د هغه په خبره ایران پیاوړی او ځواکمن دی او نور به هم پیاوړی شي. د سوریه نوی صدر اعظم چې د بشر الاسد د رژیم له پرزیدو وروسته به د انتقالي دورې مشري کوي ویلي چې د هیواد د ثبات او آرامۍ چې اوس د دې هیواد د ثبات او آرامۍ وخت را رسېدلی دی. پر دمشق واکمن وسله والو ډلو محمد البشیر د انتقالي حکومت د صدر اعظم په توګه ټاکلی چې د 2015 کال د فبروري میاشتې تر پایه به سوریه اداره کوي. ښاغلی بشیر د صدر اعظم په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپله لومړنۍ مرکه کې الجزیره تلویزیون ته وویل هغه وخت را رسېدلی چې د سوریې خلک په ثبات او امنیت کې ژوند وکړي. او د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ لومړی شل اوریزه سیالۍ پیل شوې چې افغان لوبډلې پکې د خپلې توپوهنې پاڼې بشپړه کړه. د افغانستان لوبډلې د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې په شلو اورونو کې د شپږو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 144 منډې وکړې. د زیمبابوی لوبډلې د خپلې توپوهنې پاڼې پیل کړې ده. تر اوسه د په 14 اور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو 90 منډې کړې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلام سلامونه د افغانستان په وخت و 15 دقیقې شي. تاسې د ازادي رادیو نیوز خبرونه میکروفون ستاسو خبرونه ته خواږی است. نن په خبرونه کې را سره د تخنیکی چارو د پرمخرولو مسولیت خغلې ته روشن لري چې دغه خبرونه به د تخنیکی چارو پر اساس باندې مختزي او تاسو هم کولای شي چې په خبرونه کې موږ سره ونه وخلی. البته د خبرونه موضوع نن د ژمي په موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیکاره کیږي او د دوی پر اقتصاد باندې څومره اغیز کوي، پر دغه موضوع باندې بنن موږ په خپل خبرونه کې بحث ولرو. له تاسو ټول اوریدونکو څخه هیله کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي او د خپل روانو ستونزو په اړه باندې موږ سره خپل ستونزې شریکې کړي. دا چې په افغانستان کې ژمي کې خلک څومره له ستونزو سره مخامخ کیږي، هلته اقتصادي وضعیت څنګه کیږي. تر ټولو مهم مسله دا ده چې په افغانستان کې د ژمي په مهال ډیری شمیر کارکونکي خپل کارونه له لاسه ورکوي یا په هغه کچه باندې کار نه شي کولای چې د وړي په موسم کې دوی کار کولای شي. دا چې بمدغه رواني چارې د ژمي پر مهال د دوی په اقتصاد باندې څومره اغیز پرېوتای شي، پر همدغه موضوع نن په خبرونه کې بحث لرو. په خبرونه کې براسره د اقتصادي چارشنونکي او د پانتون ست خغلی نور العزیز او ترڅنګ د اقتصادي چارشنونکي خغلی لال زاسای موږ سره ملتیا کوي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلي، اړیکه ونیسئ او د خپل د ستونزو په تړاو موږ سره خپل نظریات شریک کړئ چې په افغانستان کې د ژمي لپاره څومره تاسو چمتووالی لري. د اقتصادي ستونزو په تړاو موږ ته خپل ستونزو مشکلات وي دا چلته په ژمي کې څنګه ممکن کېدلی شي چې خلک خپل نارمل عاید ترلاسه کول په برخه خپل کارونه مخه کړی، خپل کار سره مهاله مصروف پات شي. په دغه ستونزو او مشکلات باندې تاسو خپل نظریات موږ سره شریک کولای شئ. اوس هم ورزو د خبرونو په دې برخه کې زمونږ درون میلم خغلی نور العزیز موږ سره د ټلیفون پر کرخه باندې وصل شوی دی. دوی څخه بحث پیل کړو. سلامونه استاد، وخت په خیر. کراته وی چې ژمي موسم کې افغانستان کې خلک څومره بیروزګاره کیږي او کاروبار کې تغیرات راځي؟
سلامونه، خدای مروغ جوړ خوشحال لره. په افغانستان کې که د کاروبار بحث کیږي او یا هم په نور اقتصادي موضوعګانو باندې بحثونه او څېړنې کیږي، په دې کې شک نشته افغانستان یو عنعنوي اقتصادي سیستم لري او تر ډیره بریده د افغانستان ډیری خلک د زراعت په سکتور کې مصروف دي. نو همدا وجه ده کله چې ژمی راځي ستونزې د هغوی زیاتیږي، ځکه په ډیرو سیمو کې د ژمي پر راتګ سره کارونده کمیږي، په مختلفو سکتورونو کې کارونه ټکنی کیږي، د زیربناګانو د نشوالي په اساس باندې لارې بندیږي، مارکیټ ته لاسرسی کاغه محلي مارکیټونه دي، کاغه ملي مارکیټونه دي، بیا هم نړیوال مارکیټونه دي. دا کده صادراتو په برخه کې وي که د وارداتو په برخه کې وي، د دوی لاسرسی کمیږي. نو دا ټول هغه شیان دي چې مستقیما تاثیرات لري. زموږ د اقتصاد ډیره برخه په کتاسو ګوري په اقتصادي کې د کوچنیو او متوسطو کاروبارونو شتون دی، او دغه متوسط او کوچني کاروبارونه تر ډیره بریده کتاسو ګوري په مختلفو برخو کې دي، کاغه د خرڅلاو په برخه کې وي، که مثلا د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې وي، د تولید په برخه کې وي، د ترانسپورت او نورو برخو کې دي. نو کله چې ژمی را رسیږي په دغه سکتورونو کې هغه مصروف خلک یا له دغې لارې چې څوک عاید ترلاسه کوي د دوی ژوند متاثره کیږي، د دوی په ژوند کې تغیرات راځي او د دوی د عاید کچه کمیږي، او په هر اندازه باندې چې د عاید کچه کمه شي په کورنیو باندې تاثیر لري، د کورنیو په اقتصاد باندې تاثیر لري، او مستقیما بیا په لویه کچه باندې د دوی تاثیر په بازار کې وي. په بازار کې د تقاضا سطح کمیږي، او کله چې تقاضا کمه شي نو بیا توکي په کم اندازه پلورل کیږي، چې دا مستقیما بیا په لویو سرمایدارانو باندې یا سرمایه گزاریګانو باندې او یا هم په لویو واردونکو باندې دا خپل تاثیر لري، او په مستقیم شکل باندې هغه مارکیټ ته خپل تاثیر لاندې راوستلی شي. نو کله چې ژمی په افغانستان کې را رسیږي دا د ټولو خلکو په ژوند باندې تاثیر لري، خصوصا هغه خلک چې د هغوی د عوایدو هغه سرچینې کوچنۍ او متوسطې کاروباري دندې دي، نو د دوی ژوند ډېر متاثره کیږي، او په تدریج سره بیکاري په دغه سکتورونو کې زیاتیږي. په هغه برخه کې چې به یو دوه کسانو کار کوي، هغه مستقیما کله کله صفر ته او کله د هغه څخه هم مثلا د تعداد اندازې کمیږي، نو په هر سکتور کې چې به سو کسان نو کار کوغه کمیږي، او هغه مستقیما د کورنۍ او اقتصاد باندې تاثیر لري.
مننه استاد. زازای سپتاس ته درګرزم رختیم تمره بیا د کورنۍ پر اقتصاد باندې تاثیر گزاره کېدل شي چې الته په افغانستان کې روزمره د خلک خپل دندې له لاسه ورکي یا پاغه کچه باندې د دوی دندې نوي چې تقاضا کوي د دوی د کورنۍ تقاضا او پر کولای شي ستونزې ته حل ولې شي.
سلامونه تاسو ته ستاسو درنو اوریدونکو ته محترم ملمه صاحب ته واکن هم سه افغانستان کې د ژمي موسم پر رسیدو سره کوی بعض ځایونو کې خوشحالي به ول افغانستان کې به نسبتا خلک پکی ځکه چې موسمز راوسته کې چې یو لخواونه یې بیکاری ده سه خلک ترې کړیږي اکثره د ژمي موسم کې بعضی عایداتي سرچینې چې له مختلف سکتورو خلکو د فعالي کمیږي پاره کې په کافی اندازه تغیرات راوسته کیږي. محمد سے رقم بزنسو کی شدوی اس مثلا فالی نارمل ورځو کی یا نارمل سیزن کې بیاجیم کی پاغه کا چاغه فعالیت می کې ناغه مجبور دي چې اوس کارمن کم کی دغه وخت کې هم د دوی په البته کار باندې تاثیر دی ځکه دا ډیره مهمه مسله ده د کاربن کم رنگیدل په جیم کې چون دا د افغانستان د جیم موسم یو څه زیات سوړ ده نو تاثیرات لري. بل پروژې که چیر مثال در کوم پروژې هم په ژمي کې تقریبا داسې ویلې سوچ بندیږي نو پروژو کې حتی سلګونه زره کسان بعضی وخت مصروفي نو دا چې په یو موسم کې ټول په کوکې نول سي نو تبن سي دا ډېر لوړ تاثیرات له ځان سره درلودلی سي ځکه همدغه پروژې خلکو ته کورنۍ عادتي سرچینې د کورنۍ د خوراک او څښاک او د اوسېدو ناپاکې وسیله وه نو دا ژمی موسم کې بیا دا هم بندیږي ځکه هوا یخي بعضې ځایو کې موږ نسو کولای چې هغه پروژې تطبیق کړو او بعضې موسمي مسایل چې پروژې د تطبیق لپاره البته واقع نسي کېدلی یعنې خنډ په واسطه ورته کتلی سو. بل مسله دغه ده چې د بعضې مهمو توکو قیمتونه هم زیاتېږي له یوې خوا سي او بیکاري چې له بلې خوا قیمتي هم رامنځته سي نو دا لا ستونزې زیاتېږي لکه دا اوس وخت کې مثلا ژمی کې د خلکو اړتیا سون تو کوتل وړیږي ولې قیمت کچېری تاسو وګورئ هغه ډېر لوړ حالت کې قرار لري خلک پر ډېر سختې سره کولای شي چې البته مثلا د سون تو کې واخلي شل دغه اړخ هم دوی رنجيږي دا ډېره مهمه مسله ده. بل تقریبا د ارقامو له مخې ګرچې چېرنې په هغه ډول دقیقې نه دي ویل شپېتونې ولې تر اتیاسو نه خلک مثلا د زراعت سکتور کې کار بوخ شي سیاغه چې کله په کور کې نه ول سي نو دا په دې معنا سي په دغه ژمي کې دغه سکتور مکمل بیکاره کیږي دا چې بیکار سو دوی مجبور دي هغه سي دوی په منی اوري سرلی موسم کې اوسه تیار کړی دي هغه وخره ژمي موسم ته دوی یو ډول سیوینګ کوي خپل په دغه ژمي موسم کې دوی اقتصادي کوم فعالیت نه لري نو ځکه دغه مسله کمرنګ کیږي. او بل مثال د تولیدي سکتور مثال لرکمه ژمی کې غیر مستقیم عوامل هم تاثیر درلودلی سي مثلا د برېښنا اوس د صنعتي فابریکې سي برېښنا ورته کمه کی د ژمی کې ځکه هلته خو نسانه دي په افغانستان کې هغه مجبور دي چې هغه کل یو شل دېرش څلوېښت سلنه کار البته کارکوونکي رخصت کې ځکه پاره کسه تولید نسي کولی دا هم خلک بیکاره کوي نو یعنې دلته غیر مستقیم تاثیرات هم شته دي چې البته په بیکاری کې تاثیر غورځولی سي. مهمه ده چې دغه کومې مرستې چې بعضې وخت ترسره کیږي د مرستندوی موسسو لخوا متاسفانه باید ویم چې اکثره دغه سیمې چې د ژمي موسم کې حتی دوی نسي کولی هغو ځای ته رسیدګي وکړي چې لا د خلکو ستونزې په دغه بخش کې زیاتېږي. مهمه ده چې دولت بخش کچېرې په نظر کې ونیسو دولت هم په کافي اندازه نسي کولی سي هغو سیمو ته رسیدګي وکړي یا مثلا هلته پروژې مخته یوسي یا مثلا په هغه بخش کې نور فعالیتونه رامنځته کړي نو ژمي کې عموما کې ستونزې البته زیاتېږي نو دا یو ډېره مهمه مسله ده چې د دولت په سطحه خلک ورسره مخامخ دي خصوصا د ژمي په موسم کې. نو په ټوله کې ویلی شو چې دغه د بیکاري مسله په افغانستان کې په ژمي کې زیاتېږي او خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي.
مننه ډېره زیاته مننه. بیا هم خبرونه کې به پر دې موضوع باندې وغږیږو چې هلته رښتیا هم په افغانستان کې ځینې سکتورونه دي ځینې برخې دي چې هم د خلکو پر روان اقتصاد باندې خورا اغېز پرېښودلی شي او هم تر څنګ یې خپله په حکومتي چارو او د اقتصاد په برخه کې. اوس هم ورځو زموږ یو اورېدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل پاتې شوی دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی ستونزه څه ده. سلامونه، وخت مو په خیر، مایکروفون ستاسو دی.
سلامونه نیکه هلې د ازادي راډیو ټیم ته او ټول محترم اوریدونکو ته ملمنو ته او احمدي خو ته سلامونه وړاندې کوم. البته څنګه چې دا موضوع ډیره مهمه موضوع ده د جنې په اړه کې رښتیا هم د کورنۍ مصرف درې چنده کیږي، ځکه یو خو خلک دي مصرف بیکاره کیږي، اوس هم خلک بیکاري ستونزې لري کنه. د بیکاري ستونزې یو خو که مصرف لرګین درته قیمت دی، زغال هم ډېر په قیمت خرڅېږي، د خلکو مشکلات هم ډېر زیات دي. نو دا ډېره ښه خبرونه ده تا چې هغه کړې ده. نو زما خپله د خیریه بنسټونو نه دا خواهش دی او د حکومت د چارواکو نه چې دغه همسایګان چې یو بل سره کومک وکړي، مثلا کېدای شي دغه جینې کې اوس هوا هم ډېره یخه ده، سالن کې واړه شوي دي، دغه شمالي ولایتو باندې ډېر تاثیر اچولی دی، ډېر یخني ده. نو د حکومتي چارواکو نه او د خیریه بنسټونو مې دا خواهش دی چې دغه مرستې مخکې د مخکې هغه کومې سیمې چې معلومې دي چې ډېرې شدید یخنی پکې راځي، لکه څرنګه چې فروسه کال مونږ شاید دي و چې ډېر خلک پکې تلف شول، څاروي د شاتو مچیو پارمونه همداسې ډېر هغه وو. نو خلکو ته مې همدغه تقاضا ده چې کله کور نه وځي په سبای ټین کې په یخ کې د ګرمې بخاري نه دی باید د دسمال په سږمو وتلي، ځکه چې د بدن د کور نه وځي دا مستقیما تاثیر یې په شش باندې پیدا کېږي، یا کور ته را نه وځي هم د بدن بخاري ته نږدې کېنني چې هم د مریضي عامل ګرځېږي، دا هم یو لوی هغه دی. او د زغالو سره ډېر کوشش وکړي چې مثلا زغال هم د انسان سر نیسي، سړي اکسیډنټ کمیږي، د کوټې دا هم یو خطر دی. برقو سره لوج برقو سره ډېر احتیاط وکړي چې دا لوج برقو هم په ژمي کې مطلب جمعه خو داسې دی چې ټول مشکل دی. نو خدای دې ورحمېږي او تاسو نه هم ډېر مننه چې ما ته وخت راکړې. زه طارق سره خبرې کوم د کاپیسا ولایت نه په مخم ښه کور مودان.
ډېر زیاته مننه ژوند اوسې ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ بل اوریدونکو هم موږ سره وصل پاتې شې. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني، میکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني.
وعلیکم السلام خورجانی، سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول ته مننه اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ وي خورجانی.
علیکم السلام، مهرباني.
مننه، خدای دې خوشاله کړي. یو سلام علما ته وایم، زه ستاسو مشنه اوریدونکو عبد الحدا تعلیم د هلمند ولایت څخه خورجانی جن خونو راوړ سه دی، خدا پاک دې خیر کړي. نو زه پر مړو تجارانو باندې خورجانی زما ژغ دی او پر حکومت باندې مې یو ژغ دی چې د خپل بیوزل کورونی سره مرسته وکړي. خورجانی زکه په ژمي کې دلته اکثره کورونی د ازمیر په علاقه کې زوینه مخورجانی چې د سوان تو کې نه لري، یعنی په اشاریات کې دا کوښنه کوښنه کواړه واړه ماشومان دي خورجانی د و کال د نو کال د دا چې خورجانی په اشاریات کې پلاستیک ټولي، مثال زړه بوتونه ټولي، چې دا د ژمي د فار مثال د خبرې د سوان تو کې برابر کې. نو د حکومت هم دلته مسولیت جوړیږي خورجانی د خپل بیوزل کورونی لاس نیوي وکړي او د مړو تجارانو خورجانی مسولیت جوړیږي. دا کدل تزمیر پسیمه کې د سیماړه ماړه تجارتان خورجانی زوینه مې چې په خدا قسم درته خمه چې په یو کلی کې پنځه نفره بیوزي کورنۍ چې د خپل زکات د خپل وشر او زکات د کورنۍ تور کې خورجانی لا به بیوزي کورنۍ په داخلي کې پات نه سي. نو دا مسولیت د مړو تجارتان جوړیږي خورجانی. الحمدلله زموږ په افغانستان کې ماړه ماړه تجارتان صدر تجارتان څخه خورجانی چې مخکې ما اشاره ورته وکړه چې خپل د دنیا او زکات بیوزل کورونی تور کې خورجانی دا بیوزل کورونی لاسنیوي دیم کړی د خدا پاک دغه کې به مالا پاک دی تاجر ورکه خورجانی. زکه ډیر کسان سره دلته شل کال جګړه تیر شوی د خورجانی مایوبین ستا مالولین ستا کندې ویتمان ستا په دغه شاریات کې خورجانی مشخله په هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ سفاره او زکه ژوند کوو. دا سفاره او زو غټ بازار دی خورجانی د سه شنبه په ورځ موږ دلته میلاوه توای زیات خلک غنج ورته وایو. نزه دلته د سرپرست مېرمن خورجانی وینم چې پردا چوک باندې لاس غزي یو بل ته خدای واس کوي. دا د چا خوندې ومن دي د خورجانی؟ دا زموږ د افغانستان هغه خوندې ومن دي چې درنه چا په لولا کلی دلی ومنګر خدای پاکن په دې سخ جمی کې ما بل ته اتاج کړی دي چې وو بل ته د خاص لاس نیولې دي خورجانی. نو خدای پاک د پټول افغانانو په څیر د خیر کې پر مړو تجارانو بیا د افغان ته چپات باندې خورجانی دا غزما جاغ دي چې خپل د بیوزل کورونی سره مرسته وکړي، د خوارو غریب سره مرسته وکړي. ځکه چې اکثره کورونی د سوان تو کې نه لري، د سوان تو کې د ورته برابر کې زیات کسان ته خورجانی په کور کې ډېر جامع لري، ډېر جامع لاس جوړې شل جوړې جامع لري. دا غوستان مثال د خبرې ضرورت نه ساغه جامع دی ورکې بیوزل کورونی ته داغه خوراکي تو کې د خورجانی را خلک ورکې خیریه بنسټو باندې دا جاغ دي چې مثال خوراکي تو کې دغه بیوزل کورونی ته برابر کې. نو دا غوښمه نظر خورجانی خدای
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې.
راګرز مستاد تاسو ته وړاندې خغلی ززی صاحب ډېر مسلې ته اشاره درلوده چې لډل یو د بزنس مسله ده چې تاسو هم کپری وغږیږي یا واغه بزنس چې لوی بار کاروبار د چې خلک یا کمپنیانی لري یا واغه دی کاروبار دي چې عام خلک په کې اختدي لکه ترکاری فروشي کوي لکه د سرکونو پسر د تورتنور غادي دي کارونه کوي چې د خپل ژوند د خپل نفقه هم دغه کارونه څخه ترلاسه کوي د ژمي په موسم کې دغه کارونه څومره د دوی لپاره سخت کیږي یا کاروبار حقیقي نه څه شپې لنډيږي خلک وختي کوټه زی به د کسان چې سر باندې ترکاری خرڅي یا د فروشي کوي ته دغه پایدات کې خورا ډیر زیات کم خرځي
بدون لشکره زموک سیستم چې دی تر ډیره بریده هم دغه ډول دی تاسو ګورئ په نورو هیوادونو کې کاغذ نړۍ په هر هیواد کې ګورئ تشبثات ملي خزانه دي او داغوی په ساتونو کې او داغوی سره د حمایت او داغوی سره د مرستو وظیفه د دولت یا د حکومت ده او باید داغوی لاسنیوي وکړي ځکه همدغه کوچنی او متوسط متشبثات دي چې مارکیټ پراخ کې خلکو ته دا کاروبار زمينه مسايده عاید زیاتیږي او په تدریج سره همدغه په لوی کاروبارونو غټو کمپنیو باندې بدلیږي نو که چیرته دا حمایت نشي او د دوی سره مرسته ونشي دوی نشي کولای چې هغه خپل پایخ په مارکیټ کې ثابت وساتي نو زموږ په سیستم کې دا کته سو ګوري په کابل کې مثلا په کابل کې د دیوانان ساحه کې دا کوچنی کاروبارونه شته دی مثلا د کابل په هر منطقه کې البته شته دی خو هغه لکه بغټه ساحه ده البته هم کله چې دا د مازیګر او اخراشي کاروبار بندیږي بدون لشک چې دوی په عاید باندې مستقیم تاثیر لري نو کله چې په دغه یو حالت کې موږ ژوند کوو دلته د دولت وظیفه هم جوړیږي د عام خلکو وظیفه هم جوړیږي او تر ډیره بریده د خیریه بنسټونو او نور ادارو چې هغه کولای شي په دغه برخه کې مرستیا د دغه کاروبارونو لاسنیوي وکړي دا کولای شي په خشکل باندې او په مدیر شوی شکل باندې په دغه برخه کې دوی کار وکړي دولت کولای شي چې مثلا دغه ځایونه چې دلته هغه کوچني کاروبارونه یا مثلا لاسي کاروبارونه یا هغه څه چې منګورتا په ساده ژبه د کراچي ژوند یا د کراچي کاروبار یا مثلا په کراچي کې د اجناس او توکو د پلورلو کاروبار د دوی په دغه برخه کې دولت د سیو په داسې یو شکل باندې چې هغه وکولای شي په ژمي او اوړي کې دوی ځنې هغه ډیر ساده امکانات ولري چې وکولای شي د کار وخت لږ زیات شي او یا هم ترڅنګ یو کولای شي د دغه کار د وسحت لپاره غوي په دغه برخه کې د پانګې د کمخیا مثلا هغه څه چې دوی ورته ضرورت لري چې هغه د خرڅلاو بحث یا هغه د مارکیټ یا څخه د نورو توکو ترلاسه کول دي یا مثلا هغه ته د امکاناتو برابرول دي که په دغه برخه باندې ډیر تمرکز وشي زما په ان باندې دوی کولای شي حداقل هغه تاوان یا هغه زیان چې دوی ته د ژمي په موسم کې اوري دا غوي مخنیوي وکړي په افغانستان کې هغه کارشمیري لکه څنګه چې ملما ورته اشاره وکړه دقیق ارقام په اوس وخت کې موجود نه دي اما بیا هم هغه پټکلي شکل باندې چې مسیړنی کیږي په هغه کې موږ ګورو چې غیر رسمي سکتور په افغانستان کې ډیر واکمن دی چې دا د تاثیر مستقیما بیا په مالیاتو باندې دی دا هغه پراتولو باندې دی دا غوې برته مصرفولو باندې دی په هغه په بودیجه باندې خپل تاثیرات لري نو کله چې په یو هیواد کې غیر رسمي اقتصاد پیاوړی وي نو هلته خلکو باور په بانکونو باندې کمیږي په کریډیټ او په کریډیټ سیستم باندې خلکو باور کمیږي او ډیره خلک دا غوي باور بیا هم په ماغه انانوي سیستم باندې چې هغه د صرافي مارکیټ یا مثلا هغه د پیسو بازارونه دي په غوي باندې باور ډیریږي چې دا په خپل بیا په ګډ مهاله نش کولای چې اقتصادي پایښت رامنځته کړي نو دا هم یو غټه سنځه ده چې زموږ هغه ګوري تاسو متوسط تجارانو ګوري یا پنګوالو ګوري کا کوچنی پرچون شانو ګوري یا مثلا کوچنیو کاروبارونو خلکو ګوري د دوی ډیر باور په هغه سیستم باندې دي نو کله چې دا سیستم پیاوړی وي زموږ هغه اصلي مثلا رسمي اقتصاد کمزوري کیږي نو دا په خپل یو بل غټه سوز ده چې زموږ د کوچنیو او متوسط کاروبارونو پر وړاندې باندې پاته ابتدا هم په خپل وخت سره او په خپل برخه کې خپل تاثیرات لري. هغه څه چې موږ په دغه برخه کې د دغه سیستم د خوال لپاره کولای شو، هغه مهمه ده چې په هغه کې دولت ته خپل رول ولوبوي، هغه امکانات چې دوی کولای شي د خلکو په واک کې ورکیا، هغه څه چې کولای شي د دغه کاروبارونو د بهبود لپاره مؤثر واقع کیدلی شي، په هغه باندې تمرکز وکړي، مثلا د هغوی لپاره مالي امکانات برابرول دي، که د هغوی ملاتړ دی د نورو لوی شرکتونو او یا هم د بهرنۍ هیوادونو په مقابل کې، مثلا بهرنۍ اجناس چې افغانستان زیات واردات توکي راځي او دا غوي بدیل بدون شک په افغانستان کې هم بعضی وخت تولیدي، نو کله چې دا غوي حمایه ونی شي نو بیا دانش کولای چې دوی په وګد مهاله په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي او د دوی پنګونه پایښت پیدا کړي. په ټوله کې زوړل شي چې د کوچنیو کاروبارونو او یا هم د متوسطو کاروبارونو حمایه کول د دولت دنده ده، او کچیرته دا کاروبارونه حمایه شي دا په تدریج سره د لویو کاروبارونو مومد واقع کولای شي، او ترڅنګ کولای شي چې د لویو کاروبارونو د پرمختګ او د غوی د مارکیټ د خوال لپاره امکانات برابر کړي.
ډیر زیاته مننه استاد جوندوسی. زاسې سپتاس هم درګرزم خوس ازادي رادیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ورو چې زمونږ اوریدونکو څه پیغامونه مونږ دیږي.
سلامونه نیک هلی دی ازادي رادیو محترم او کارکونکو اوریدونکو ته. نوروره بیکاری خو ساوج تر رسیدلې ده، بیخي توایم چې زاته به تر دې اضافه به په ټوله دنیا کې به دومره بیکاری ونی لکه څومره په افغانستان کې و. او بل خبره داسې چې اقتصادي مشکلات اواز سړی والله که دماغ قسم د تخله مسی بیا کور کې نه خوړ خوندې توپ خو یواره پرې ده. په دې هاري حیران چې دا زمه به د اولادونه څه کوو، دا یخ دا بي یعنی دی نن دی پنځو دی پنځو سرپو ماته ډوډۍ سړی ډوډۍ اخیستې دم بس هغه باندې به دا شپم تیرو، دا سبا سبا سار بم پیچرو، سبا گرمی تو بیا بیا یا لایا نصیب. نو اقتصاد بیخی پسی پر ولال ده، مشکلات بیخی تر 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 سر پورته دی، مریضی تر سر پورته، تداوی نستا، گولی نستا، شخصی تش ورسی. نو خواتی دغمر پیسې چیرته له سړی سره پیدا کیږي؟ نو اول زه سړی یم، په لا علاج ما قسم دې ته مجبور یې چې ګرده خرڅ کړو، اولادونه پیاوه سات، خو بله چاره نسته. نو خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي او مشکلات بیخي تر زاوج ته رسیدلي دي. اقتصادي بیکاري وي، دربدري وي، د کور کرایې، هر څه ډېر مشکلات دي. نو ښه وخت ولرئ.
السلامونه نیکې هیلې وخت سات ژوند مو نیکمرغه. نوم یې وسله دی د ننګرهار پوهنتون څخه درسره پلیکه کوم. لکه څرنګه چې تاسو موضوع ټاکلې وه، د ژمي په رسېدو سره باید څه ډول ژوند وکړو، خصوصا د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وکړو. په دې برخه کې ډېره مهمه موضوع ده. په دې برخه کې که وګورو، پلارونه، کورنۍ مشران ټول مسؤلین دي چې دوی باید په خپلو کورنۍ اولادونو بچیانو باندې پوره پوره خیال وساتي. تقریبا له نن څخه دوه یا درې ورځې مخکې د غزنی ولایت په کومه سیمه کې 15 یا 16 کسان د بی احتیاطۍ یا د بخارۍ د لګولو خاطر باندې د خپل ژوند له لاسه ورکړی و. دې په خاطر باندې چې بی احتیاطي شوی و، او دغو بچیان او پلانه هم که شامل و ټول به خبر وي. نو هیله ده خصوصا د مشرانو نه، د کشرانو نه، د کورنۍ د ټولو غړو نه، خصوصا د ټولو هیوادوالو نه چې د ژمي په راتګ سره فکر وکړي، همدارنګه کوم وسایل چې موږ ترې استفاده کوو لکه بخارۍ شولا، نور الکترونیکی وسایل شولا، د هغو سپوره خیال وساتي تر څو دوی ژوند وژغوري. او یوه مهمه غوښتنه داده چې ټولنیزې رسنۍ دا هم مسؤول دي په دې برخه کې تر څو خپلو هیوادوالو ته عامه پوهاوی وړاندې کړي، د ژمي په رسېدو سره ځانګړې خپرونې چمتو کړي تر څو د موږ او تاسو د هیواد وګړي د څه مشکل سره مخ نه شي. په آخر کې مې لنډ پیغام مورانو او پلانونو ته دادی چې تاسو پوره پوره په خپلو بچیانو پام وکړئ، هر وخت یې وکړئ، خصوصا د ژمي په راتګ سره چې یخني ده، هغو ته ځانګړې جامې، هغو ته ځانګړې بوټونه، هغو ته د هغو د استوګنې ځای مثلا کوټه اتاک کې بخارۍ لګول ډېر مهم دي، ځکه که موږ دا ونه کړو خدای نخواسته موږ ماشومان ته زیان رسېږي، مریضېږي، او هغه په ناروغي باندې اخته کیږي. ډیره مننه د ازادي راډیو د قدرمن رهبری څخه چې داسې خبرونه د خپل هیوادوالو د بسیان د ژوند لپاره چمتو کړی دی. بیا هم ډیره ډیره مننه.
زه عبدالسلام خبر کوم د بدغس ولایت. ژمی کې خو یقیني سخت ډیر وي پر افغانانو باندې، بیا خصوصا په هغه منطقو کې چې هلته یخني ډیر وي، هوا ډیره یخ وي او هلته واورین موسم را روان وي. مثال بادغیس درته وایم، یا مثال د غور ولایت درته وایم، چې په دې ولایتو کې د واورین موسم ډیر وي. بیا خلک هېڅ چې ترسېږي نه سي کوي. بیا خصوصا دغه دوه ولایت سړک هم خام دی، که مریض ورته پیدا شي هېڅ ولایت هېڅ ډاکټر ترسېږي هم نه سي کولی. په ډېرو ستونزو او مشکلاتو کښې دي. حتی داسې وخت راځي چې مثال مریض ورته پیدا شي، یا مریض د مرګ وهله ته ورسېږي، که هغه هم په ډېرو کښې یو دانه و ډاکټر ته ورسېږي. بیا د خوړو د ستونزو سره خو بیخي ډېر مخ وي. دغسې خواړه یې راواخه، جامې یې راواخي، غربت را وه چې هم غریبان دي، مثال هم د خوړو د خوازم مسکینان وایي چې ته خلاص رسیدګي نه شي کولای. کله چې د واورې څپې راشي پر دوی باندې یخنۍ ډېر وي، د هر رقم مشکلاتو سره مخ دي.
زمونږ اورېدونکي ول چې خپل پیغامونه یې راستولي ول. درنو میلمنو اتمن، تاسو هم زموږ د اورېدونکو پیغامونه اورېدلي دي. ځاځی صاحب، تاسو واورېدل چې ډېری کسانو دوی له بد او خورا ضعیف اقتصادي وضعیت څخه شکایت درلود. یو مسله چې تاسو موړاند ورته اشاره درلودله، او دلته زموږ ډېری اورېدونکو او دغه کسان چې پیغامونه پرېښي دوی سر ترې ټاکولی، د هغه د سون توکو د بیې لوړېدل دي، چې حتی ډېری کورنۍ موږ ته پیغامونه پرېښي دي په فیسبوک باندې چې دوی نشي کولی چې خپل د کورونو د ګرمولو لپاره سون توکي واخلي، او خورا ډېر زیات قیمت پورته تللی. دته یو کس ویلی دی چې 1500 افغانۍ د یوازې یو بوجۍ زغال اخیستی دی. کسان ښایي چې اقتصاد ضعیف دی، تنه یو بوجۍ زغال که دومره کېږي، د لرګیو اخیستی دی، د ټول ژمي په ګرم هوا کې تېرېدلې، څومره د دوی لپاره سخت تمامېدلی شي. ولې په افغانستان کې په دغسې یو شرایطو کې چې هلته خلک خورا ډېر زیات ضعیف اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي، بیا هم د سون توکو بیې لوړېږي؟
بلکل، دا موضوع ډېره مهمه ده. دغه د سون توکو مسله چون د ژمي په نظام کې یو له هغه موضوعات ده چې په سر قرار لري. متاسفانه باید ووایم چې دغه بخش کې دولت تر ډېره بریده مسؤول راځي چې د قیمتونو په کنټرول، د قیمتونو په ټیټوالي کې خپل راج شوی رول چې کوم دی هغه ادا کړي. د ډبرو سکرو مثال که چیرې تاسو در کړم، دا اوس هم هغه قیمتونه چې مارکیټ کې شته دي هغه ډېر لوړ دي. مثلا قیمتونه چې راځي هلته دولت ور باندې بریکټ اخلي چې هغه مصرف هم د قیمت کې تاثیر کړی، نو ځکه دومره لوړ راځي. که چیرې دلته تفاوت د هغو ډبرو سکرو رامنځته سي کوم چې تجارتي دي پاکستان ته ځي، او هغه څه چې داخل په مارکیټ کې استفاده کېږي، نو بیا ممکن قیمتو کې ډېر لوړ تفاوت راسي. مثلا هغه پراکټ چې دوی ورته وایي چې وزارت معدنې کې اخلي، هغه د داخلي لوکل ډبرو سکرونو مثلا نه اخلي. همداسې د دوی باندې د ریسټرکشن د قوانینو مقرراتو وضع کول چې مثلا دوی دو ترمنځ سره مکسینګ را نه سي، دغه مسله حل کولی سي. بل تر ډېره بریده دغه لرګیو استعمال هم ډېره مهمه مسله ده، چون اکثره ولایتونو کې لرګي استفاده کېږي. د ډبرو سکرو په پرتله چاپېریال ته دومره تاوان نه رسوي، خصوصا د هوا د خرابوالي له اړتیا نه د ځنګلاتو په اساس کښې شي، ځکه هغه هم وچ لرګي، دومره مشکل هم نشته چې ځنګلاتو ته موږ وایو چې هغه البته زیان رسوي. په کم اندازه طبعا تاثیرات له ځان سره لري، خو دغه بش کې دولت چون دا چې بند کړي وو، نو قیمتونه یې تقریبا داسې یو 100% یا 90% دغو رنج ترمنځ تقریبا لوړ سول. په دغه دلیل چې دولت هغه بند کړي وو، مثلا عامو خلکو ته لاسرسی ونه وو چې هلته راسي مارکیټونو ته. تقریبا مخکې تقریبا د خروار په حساب کښې چېرې وایي ماتیا من راځي 6000 الا 10000 افغانۍ، ولې هغه اوس تر 11000 افغانۍ، 12000 افغانۍ قیمت لوړ شوی، تقریبا دوه چنده قیمت. دلیل یوازنی دغه ده چې دولت بند کړي وو، نو ځکه اوس مال خلک مجبور دي په دغه قیمتونه واخلي، ځکه مارکیټ کې د تقاضا پرتله عرضه کمه وه، نو دغسې ستونزه رامنځته شوه. او بل دا د نرخونو کنټرول مسله چې ده، بعضې وخت دولت یو څه شی خلکو ته وایي، ولې په حقیقت کې هغه قابل دی عملي کېدو ول نه دي. مثلا دا اوس د لرګیو مثال درکم، دولت ورته نرخنامی په ځایونو کې وضع کړي چې 6000 خروار دی باید خرڅ شي، ولې هغه اصلا حتی په ولایتو کې مثلا کابل ته چې کوم نرخ باندې راځي، مثلا ننګرهار مثال درکم، ننګرهار کې هلته خروار 9000 افغانۍ په ننګرهار کې، بیا تقریبا چې البته کابل ته رسېږي مصرف لري، نو دلته چې مارکیټ ته کابل ته په 9000 9500 رسېږي، یعنی تمام ګټه خو د تجار هلته پرېده، نو زه څنګه یو شی چې په 9500 داخل د کابل مارکیټ کې تمامي ورته چې 6000 خرڅ کړم، 9500 تجار لیوانه دي ستوانو کې، نو دغه سی هغه لاجیکل منطقي نرخنامې باید البته وځه سی، یعنی په دغه شکل چې دوی درس نمایشي کنټرول د نرخونو کې دا کومه معنا نه لري، دا منطق لري خبره ده. نو دا ډیره مهمه مسله ده چې دلته د سوندو په کنټرول کې دولت هر څه کولای شي، که چیرې وغواړي دولت باید د خلکو ستونزو ته متوجه اوسي، خلکو کافي سرچینې د عوایدو له لاسه ورکړي دي، خلک بیکاره دي، یو هغه بیکاري ده چې ورو په د ژمي موسم کې رامنځته کېږي، یو دا د نوي حکومت پر اتاک سره بیکاري لا زیاته شوې ده، دلته خلک بیکاره شوي دي، لسګونه زره پروژې دلته، البته زه یوازې مثال د ورلد بینک پروژو درکم، تقریبا 9500 پروژې بندې شوې، هغه نه وروسته یو څو ډېر کم شمېر شروع شوې، همداسې نورې پروژې چې تم ویل کېدلې دولت په سطحه هم بعضې تغیرات رامنځته شول. دلته د افغانستان دغه د بیکاري درته باید وکتل سي، بیا له خلکو سره دولت په هغه شکل تعامل وکړي لکه څرنګه چې خلک په کوم وضعیت کې کړل، نه دا چې خلکو باندې بوج واچول سي، مثلا ورباندې مالیات یا لوړ سي، نو دلته دولت باید ډېر منطقي مخکې ولاړ سي، د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، ځکه دولت له خلکو نه رامنځته کیږي، نو په دې اساس د خلکو ستونزې توجه دولتونه جوړي، دولتونه رغي، نو په دې اساس ویلی سم چې د سوندګو د نرخونو په کنټرول کې تر ډېره بریده مسؤلیت چې کوم ده هغه دولت ته راځي کېږي، چې خپل رول باید ادا کړي تر څو دغه نرخونه په مارکیټونو کې راکم سي او خلک وکولی سي په ډېرو کمو قیمتونو البته لاسرسی ولري. شاید مثلا د ګاز مثال درکم، ګاز به خلک استفاده کوي، ولې بعضی وخت هغه ستونزې رامنځته کوي، نس کولای چې 24/7 ګاز استعمال کړي، هلته صحیح مشکلات رامنځته کوي، بعضی خلک د مرګ سبب ګرځي، موږ نس کولای چې ګاز همیشه استفاده کو، نو دا هغه مسائل دي چې دولت باید ورته متوجي اوسي. اوس که چیرې دولت تا څلور وسات برښنا درلودلې، تا ګاز موږ نه وبکارې، تا مثلا لرګي موږ نه وبکارې، تا ډبرو سکاره موږ نه وبکارې، دلته ته هڅه کړې کمې ساحه کې ته برښنا لري، کوم ځای کې چلري درې څلور ساته الا تر لس یو له ساتو د برښنا ورکې، نو ته څنګه کولای شي مثلا لیاوي خو د برښنا نه له بلې خوا هغه نور مشکلاتي نرخونه ډبل کې، مثلا مشکلات رامنځته کې تر څو نرخونه لوړ سي، پارځي کې مثلا تغیرات را موسیقي، نو په دې اساس دلته دولت متوجي ده چې خپل هغه مسؤلیتونه چې ورته راځي کېږي، د یو مسؤل پس حیث دولت باید د خلکو د غلام په ساته ځان وګړي، د خلکو په خدمت کې اوسي، خلکو نه دولت رامنځته شوی دی، دولت ستونزه البته دغه د خلکو ستونزه باید متوجي وي، د هغه مطابق باید له خلکو سره تعامل وسي، هغه که د سون په توګه ډبر سکاره دی، هغه که لرګي دی، هغه که مثلا د برښنا مسله ده، دا ټول مسایل باید په نظر کې ونیسي تر څو دغه د خلکو ستونزه کمې سي، ځکه د افغانستان خلک بیچاره فقیر دي، بیکاري ډېره پکې زیاته ده، کافي خوړو ته لاسرسی نه لري، او دلته نور مشکلات هم شته، د افغانستان په هغه سطحه ښه اقتصاد نه لري، صنعتي یا مثلا زیاتې فابریکې پکې فعالیت ولري، یا داسې خضر بناو ولري، یا مثلا نور هیوادونو سره ښه روابط ولري، نو دا مشکلات په کتو باید دولت په ښه شکل له خلکو سره تعامل وکړي، هر څومره چې کولای شي د خلکو لپاره سهولتونه رامنځته کړي، د خلکو حمایت وکړي تر څو د خلکو زړه ترلاسه کړي، د خلکو زړه ترلاسه کول د دولت شتون، دولت سټیبیلیټي، دولت اوږدمهاله شتون البته تضمینوي.
ډېره زیاته مننه. اوس هم ورځو زموږ یو اوریدونکی د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل دی. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر، مایکروفون ستاسو دی.
یو سلام خورجان ته، تا یو سلام دې ملما ته، یو سلام تجارتانو ته زما.
علیکم سلام مهرباني
خورجان، افغانم د ننګرهار نه. خورجان زموږ تجاران بیچارهګان چې دي کله چې یو دغه بار کې یا پاکستان ته لاره بندې کې یا ایران ته لاره بندې کې، تجارانو نه موږ ګیله نه لرو، خدای دې تجارانو ته دې پوښي دومره ورکې چې جمع وای نه شي، دومره دې خدای ورکې، خو تجارانو سره زموږ ظلم کېږي، لارې بندېږي د پاکستان د ایران د ادارشه په وخت کې، نو موږ تجارانو نه ګیله نه لرو. زه مې به ما پوښي د ننګرهار نه، موږ دولت پورې زموږ لاس رسیږي، وای وښ چې ساته دروازې ورته لوړې وساته، زمونږ لاس دولت ته رسېږي، خورجانې مونږ سره دولت همکاري وکړي، مونږ تجاران ورونو باندې غږ نه کوو، تجاران پوه تجار خو وزه او غریب ماما ته خدای ورکي ز تجارت هم کوم ز دغم کوم نو ټول افغانستان ته خدما دغه خونی کې یو کا یو کور یا نیم کور یو لسر په خیرات به ورکم د الله پر رضا باندې په پوه شي دا خو ټول افغانستان وګی دی خورجان یو تجار پوه شي ټول افغانستان نه شي مړولی پوه شي زموږ تجار پوه شي ګډوډ دي بیچاره ګان کله یو پی لاره بنده کړي کله بل پی لاره بنده کړي دا زمونږ لاس دی دغه طرح تیږې اوس ګوره په ننګرهار کې یو کیلو ګیس اویا روپۍ ته ختلی دی وایي سالنګ لاره بنده دی دا مونږ خپله جیګه وو دا زمونږ افغانان جیګه وي یو بشکه غوړي په یوولس سوه روپۍ افغانۍ شوی دی مخکې په شپږ نیم سوه اووه سوه وو دا غوړي خو په ننګرهار کې جوړېږي په ننګرهار پولې بیسود کې جوړېږي ما ته غټ غټ شرکتونه معلوم دي دا خو دلته جوړېږي دا خو خارج نه راځي که نه خورجانې ګلې زمونږ خپله ظالمان یو مونږ خپله پوه شي په بدالي مونږ یو بل باندې وستونه باندې خپګ دو اوس دغه غوړي خو خارج نه راځي که نه دا خو دغه ننګرهار پولې بیسود سره شرکت دی دغه د فرقي بازار سره شرکت دی نور که درته نومونه واخلم ډېر وخت به ویني چې خورجانې دا ګوره خورجانې پوه شي دا زمونږ لاس دولت ته رسېږي د معیب بچی چې دی کالي بوټان توشه کمپل نه لري د کور سامان نه لري ټول کورن سامان یې خرڅ کړل وړو غوړي خپل بچو ته یې واغستله له ما سره پوه شي ګوره خورجانې په بدال دي کونډې په بدال دي یتیمان په بدال دي معلولین په بدال دي ولاکه زمونږ پاڼه څوک واړي خورجانې قسم په خدای درته قسم خورمه چې مونږ په بدالي پوه شي معیب کار نه شي کولی وزه خپله دواړه خونه فلج یم زه سبایي وځمه چرګانو والا سره کار کوم اتیا روپۍ د ورځې را کوي د شپې نهه بجې زه کور ته راځم دا دوه شپې مې یخنۍ کېږي زه ورته عذر کوم چې ورور زه کور ته ځم مخکې په ماجد کې به ناست به وم اوس په وینو کې تمام ورځ ړمبېږم ولاکه زما دولت که معمولي غوندې د دوی په دغه باندې ترخه ووایې یا پوه شو چې څه وایي د افغان ونیسئ بوجۍ کښې واچوئ سیند کښې خطا کوي بس د دوی دغه خبرې دي نور څه دغه نه شته پوه شي خورجانې مېلمه ورور ته مې هم سلام یې تجارانو ته مې هم سلام یې تجار باندې مونږ حق نه لرو مونږ دولت باندې حق لرو خیراتخور خو مونږ نه یو چې تجاران باندې غږ وکړو خوشحاله اوسئ ښه
ډېره مننه اوس هم ورځو ازادي راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه اورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي راډیو میکروفون خبرونې ټولو همکارانو او چلوونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم زه د افغانستان د غزنی ولایت ثناخان ولسوالۍ د کوګر د کلي اوسیدونکی نورخان نومېږم تاسې د افغانستان د ژمني وضعیت په اړه خپرونه ده تاسې ویلي چې د افغانستان خلک په سلو کې دوه دېرش نفره خواړه نه لري او له مشکلاتو سره مخامخ یي د ما په اند باندې دوه دېرش نه نوی سلنه خلک له مجبوریتو او مشکلاتو سره مخامخ دي هیڅوک دلته کاروبار نه لري بیا د زمې په دې ساړه موسم کې خو هیڅ کار نه ویني امکان د کار کول وی په دې سړو سیمو کې په افغانستان کې فقط یو څو ولایتونه چې هغه لګرم دي هغه هلته هم د ټول افغانستان خلک یا غوته کار نه پیدا کیږي یا ګنې جایش دي نه وي مختلف پروژې او کارونه نشته چې هغه هلته ټول خلک په کار شي هغه لکه جلال آباد او کندهار او خوست داسې ځینې ولایتونه لږ د کار امکانات کې وي او نورو ولایتو کې خو اصلا د زمې هوا دومره سړی اوس داسې خونه دي چې حد نه لري نو سخته مشکلاتو سره خلک لاس په ګرېوان وي که چیرې افغانستان سره کومکونه وشي او یا یو څه مرستې راشي هغه خو ټولو اړمنو کسانو ته نه رسي خو بیا هم یو باید کسانو کېدلی شي یو څه وضعیت یو څه مشکلاتو سره حل شي نور ډېر سخته خلک له مشکلاتو سره ګرځي د افغانستان اقتصادي وضعیت په دې څلوېښتو کلو کې خو هېچا ښه نه دی لیدلی او نه ښه سوی ده ورځ ته بلې به تر کېږي خلکو ته کار نه وي کوم کارونه چې د خلکو وي هغه ورباندې درېږي یا له مشکلاتو سره مخامخ کېږي نو رادیو کې سینما پیغام نشر کوي مننه کوم الله ممل سخته په من وختخه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ د بیبوت کلانه خبرې کوم نو دما و نړیوالو ته موسسو ته دا پیغام ده چې دمو د ګیلان ولسوالۍ کې ډېر زیات خلک دي چې وظیمې ته هیڅ هم نه لري نو بل زموږ کاروبارونه چې دي په دغو وختو کې هیڅ هم نه وي دا یخو کې که روزانه وي هم خلک کار نه کوي روزانه نه پیدا کیږي بس دا تر دوه یو میاس مخ د سې چا څه شی برابر کړی برابر وي سه نه وي هغه بس نه اسي غریبانه یو جای یخ وي بل جای ډوډۍ نه وي ډېر مسکینان سه د موږ د ګیلان ولسوالۍ.
السلام علیکم، زه چکلال اوروزګان ولایت له شیدا ساس ولسوالۍ خبره کوم. دا مو ډېره ښایسته موضوع ټاکلې ده، نو د نجیمې په راتلو سره خو نو موږ مکمل بیا کاره کېږو، هېڅ کار هم نشته او نورو اقتصادي وضعیت هم ډېر په خیر اندازه خراب دی. پر دې سربېره چې د یو سونتوکې هم نسو برابره والی، د ژمي په راتلو سره موږ بیا کاره کېږو، هېڅ کار هم نشته. سړی په ژمي کې هغه کار وکړي نو د کار پر برابر باندې خو بیخي بیا کار هېڅ کار هم نشته.
ډیره زیاته مننه زموږ اوریدونکو ول چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي ول د خپل ستونزو په تړاو موږ سره خپل پیغامونه پریښول. استاد، تاسو ته درګرځم یو مسله وړاندې ځاځي پرته اشاره درلودله چې د زراعتي برخه تر څنګ زموږ اوریدونکو چې موږ سره خپل ستونزې شریک کړلې هغه د لوی لارو بندول یا د سالنګ لارې بندیدل دغه د خوراکي توکو پر بیو باندې څومره اغیز پرېږدي، بیا هغه کورنۍ چې لکه څنګه چې ما وړاندې ویلې هغه اقتصادي وضعیت ښه نه دی یا د فروشان دي هغه کسان دي چې بیرون په ډېر عادي کارونو باندې بوخت دي هغه نشي که دغه خوراکي توکي ځان ته وپیري او واخلي، څومره دلته ستونزې زیاتېږي؟ بله، زراعتي برخه په افغانستان کې څومره مهمه ده چې هغه کسان چې په زراعت کې مصروف پاتې کېږي هغوی په اوړي موسم کې کار کول، د ژمي کې دوی زراعتي برخه کې دغومره مشغولتیا نه لري، د دوی لپاره اساسي لارې څنګه دي چې په اوږد مهال کې دوی د همدغه زراعتي برخه کې ګټې ولري او د دغه زراعتي برخې له لارې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي؟
کله چې موږ په مارکیټ کې د قیمت لوړوالي ته اشاره کوو په اقتصادي لحاظ باندې هم خپل تاثیرات لري او په محلي شکل باندې عمومي شکل باندې هم د دې توکو لوړوالی په ژمي کې خصوصا هغه څه چې هغه ته تقاضا زیاتېږي، نو د تقاضا زیاتوالی یو لومړنی لامل دی چې د هغه توکو چې په ژمي کې خلک ورته ضرورت لري نو دغه لپاره د ډیرو خلکو تقاضا موجوده او دغه په اساس باندې د قیمتونو په تدریج سره لوړیږي. بدبختانه باید ووایم چې بیا دلته د دولت کنټرول او د خلکو هغه د تجارانو هغه د هغه هغه څه چې د هغوی مسؤلیت جوړیږي هغه څه چې هغوی ته ایماني وجداني دنده وي په هغه باندې هغوی اتکا نه کوي او فقط خپلې ګټې ته ګوري چې بدبختانه ډیر خلک متضرره کیږي. دویم بحث دلته ترانسپورت او د ترانسپورتي وسایلو او د زیربنا نشتوالی دی. که تاسو وګورئ په ژمي کې چې زموږ یوه لاره بنده شي هغه تقریبا د افغانستان نیمایي برخه متاثره کوي. بدبختانه باید ووایم په اصول اسیزو کې په تکراري شکل باندې موږ د دغې لارې بندېدل لیدلې دي پکې مختلفو ولایتونو ته مثلا د ستونزو جوړېدل دا خپل سربېدل یا ما بیا هم د بدیل امکاناتو پیدا کول یا مثلا د همدغه لارې هغه اساسي رغولو باندې نه په خوانیو چارواکو کم خیر دام یا هغه څه چې باید زر اقدام کړي هغه ونه شو کړی او دوی هم چې ګورو فقط وادو پسې وادي وي، نو بدبختانه باید ووایم چې بیا هم ستونزه عام وګړو ته ده. نو کله چې ترانسپورتي امکانات هغه که د لارو موجود وي هغه که مثلا د لاریو او موټرو موجود وي مثلا په دغه برخه کې د ریل ګاډیو یا نورو امکانات هم شته دي، اما متاسفانه دا د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې محال غوندې ښکاري چې دغسې لوی پروژې دي په افغانستان کې تطبیق شي. نو که چېرته موږ په دغه برخو کې دغه ترانسپورت ستونزه حل شوې نه وي دا قیمتونه به هر وخت همدغه سلوړېږي او تجاران به په هغه ډول چې دوی غواړي استفاده به کوي ځکه دولت به د دوی تمرکز به ډېر په خپلو مالیاتو باندې وي. بل برخه کله چې زراعتي تولیداتو دا چې د افغانستان ډیرې وګړي د زراعت سکتور کې مصروف دي موږ کولای شو د لپاره بدیل امکانات پیدا کړو ځکه په ډیرو ولایتونو کې چې موږ زراعتي توکي په ژمي کې نشو تولیدولی هغوی کولای شي مثلا په نورو برخو کار وکړي یا مثلا هماغه توکي چې دوی په
بله په لاندې کې استاد کوي مننه
په وړي کې تولید کلی کولای شي مثلا د هغوی انتقال لپاره هغوی امکانات ولري یا مثلا د سړخونو په استفادې سره همغه توکي انتقال کوي یا هم مثلا په مختلفو برخو کې چې د زراعت سره دوی مثلا په د حیواني تولیداتو کې هغه مثلا د فارمونو موجودیت وي که هغه مثلا د غواګانو فارمونه وي مثلا د شیرګانو فارمونه وي د مایانو فارمونه وي په خوا کې د غسی نورو پروژو لپاره غوې ته امکانات برابر شي، ځکه به موسم په غوې باندې ډیر تاثیر نه لري. دوی کولای شي د غوې لپاره د زراعت سره مثلا د مالداری په برخه باندې تمرکز وکړي چې دا مستقیم د غوې لپاره خو بدیل دی، او کولای شي چې کله چې د ژمي موسم راشي نو غوې کولای شي د دغه مالداری څخه د عوایدو په مرسته باندې خپل کورنۍ اقتصاد او په مارکیټ کې مثلا غوې تقاضا یا مثلا د بدیل امکانات برابرولو لپاره غوې په دغه برخه باندې تمرکز کولای شي. دا به کولای شي مستونه په راټیټو کې هم راسته او کې او د خلکو د عاید سرچینه هم پاتې شول لپاره. نو په بیا هم دولت کله چې دلته د نړیوالو مرستو بحث کیږي، زما پن باندې جریرو اوریدونکو هم د خبرت اشاره کړه، زه د مرستو طرفدار یم او په دغه اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان لپاره ډېری مهم دي، اما وګدمهاله تاثیرات بیا هم که د مرستو سل کله هم دوامو کې وګدمهاله اقتصادي تاثیرات پاتې، ځکه دغه مرستې ډیر مصرفي وي او کله چې هغه مصرف پای ته ورسیږي نو بیا اقتصادي تاثیرات نه وي، یعنی لنډمهاله تاثیرات لري. نو د اوږدمهاله تاثیراتو لپاره لازمه ده چې حاکم نظام او نړیواله ټولنه او په مجموع کې هغه څوک چې کولای شي په دغه برخه کې،
بله،
هغه باید په افغانستان کې په زیربنای پروژو باندې کاغذ صنعت په برخه کې وي، کاغذ صنعت په برخه کې وي، او یا هم په معدنو کې وي، نو دا کولای شي چې د ډیر خلکو لپاره کار زمينه مساعده کړي او په تدریجي ډول افغانستان له دغه غربت څخه وباسي.
ډیر زیاته مننه ژوندې سي استاد زازای سي پلانډو کې کتا سمراته وي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه خلکو لاسنیوي د وشي د زمي په درشل کې او د ټولو ستونزو سره سره باید د اقل پاغه کچ باندې د بایو پټیټوالي کې د کار وشي چې د خلکو وسورته ورسیږي، خلک چې اغوی بیروزګار دي، اغوی غریبان دي.
نما په نظر د زمي موسم کې یو خدای دولت خو هم لاته ډیر اړین ده چې دا د کمنو د کنټرول په برخه کې لازم سولوشن رامنځته کی، کوم محدودیتونه چې دوی وضع کړي ول د دې سبب ګرځیدل چې نن دغه وضعیت رامنځته شي، بیا په غور وکړي، فکر وکړي چې بیا دغه څه ونه کړي چې خلکو ته ستونزې رامنځته کړي. دا یو مسله ده، د لبلې په مرستندوی موسو هم زموږ د غږ دی چې په ژمي راځو سره د خلکو ستونزې زیاتېږي، د افغانستان خلکو سره البته مرستې ترسره کړي، البته اوس مال خلک عایداتي سرچینې لاسته ورکړي دي. دوی مرستې ډېرې مهمې دي ځکه د افغانستان داسې اقتصاد نه لري چې اوږدمهاله سټیبل امپلمنټ فرصتونه دي ولري، نو دا یو ډېره مهمه مسله ده. او د زراعت په بخش کې هم ما داسې نظر ده چې دغه بعضي موسې چې په زراعت بخش کې فعالیت کوي دغه سي زراعتي توکي پر خلکو شي چې هغه مثلا د ژوند په سم کې هم فعالن حاصل هم ورکی او البته فعالیت هم کوي، ورته استفاده هم کولای شي، یعنی دا ډول توکي پر خلکو شي چې په موسم پورې محدود نه وي، چې دا یو ډیره مهمه مسله ده. په ټوله کې دغه سوني درامس کېدو دلایل ته چیرې وینو په افغانستان او محل توګه دا یو سوند لري د بیکاری په کال چې په بنسټیز توګه د افغانستان د بیکاری د محدودولو لپاره کار وسی، افغانستان ته خارجي سرمایه داري جذب شي، په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته شي، امنیت پلن اوس مالسته ده، نو په کار ده چې د افغانستان اقتصاد په رښتینې توګه بنسټیز توګه ورغول شي، هغه کې د انرژي سکتور د هغه د معدن سکتور چې ناسپورل شوی ده. نن زه مثلا طلوع تلویزیون کې بل موضوع باندې مونږ ډیر توضیحات وغږیدو د معدن په سکتور کې افغانستان کافی فرصتونه رامنځته البته لري چې مونږ کولای شو د سرمایه‌ګرۍ پروژو سره په دغه سکتور کې سرمایه‌ګزاري وکړو او خلک په کار مصروف کړو، او همدارنګه د زراعت بخش کې کافی میکانیزه ماشینري وارد شي چې په ډېر ښه شکل سره مستقیل دغه مسایل چې مونږ دغه سوز د محل پر راوړل.
ډیره زیاته مننه ژوندې سیزازای صاحب او ترڅنګ استاد، تاسو نن ډیره زیاته مننه کوم خبرونه کې به موږ سره ګډون کوو، له ټولو اوریدونکو هغه کسانو چې موږ ته په خبرونه کې پیغامونه یې خي ډیره زیاته مننه کوم. سو ورزو ازادي رادیو ته بیا مستاسو راغلي پیغامونه ورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، ایمانم رحمت الله ده غزنی ولایت مرکز دا پیغام درته پریږدم. نو وکټ سکل یخوم نو خونم ډیر دی، خواب چیر سکل ډیر دی خونه، او میرزداریم ډیره ده، زوشه خپل بخوبت په سوي تنانه پورې زنه يم ورختا سوي خوشخ کال زمي ته ورختا يم لکه ټول خلق د غره کم دي یما په سیر باندې یعنی په خوابولو ما به بخاري ولګه ولجه لرګو یا د زغالو څخه لري قدرت زنه لرم هیڅ بخاري مې لګولې دا غم کله کیس یو کله نه وي یو خونه ډیر دي غیر از زما یم نه ده شروع سوی خو سره ده خدای دې نو ټول خلک دغه شي په مشکلاتو سره لګیا دي نو خدای دې خیر کې بس بیروزګاریم ډیر ده په خول وس کار مار بغون لیک سر پیدا کیدو اوس بیروزګاری یو جې کې بیروزګاری سی بل جې کې یو خونه سی بل جې کې د افغانستان وضعیت سره خواب سیر باندې نه ده نیم بیروزګاری وی دي سره خلک لا لږ هم ډاریږي او لږ خپل ګونې په ګونې باندې بس کار کوم کار مار وکم اوس یو من یو لوی دوه من وړاو نو وات سم له لاسه چلاو د زما په سراغه دې خدای نو وزت یې سره خلګو تاسو ګورو اوس به د خپل ځان شکر وکاو خلګو ته ګورو به د خپل ځان شکر وکاو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته دې زما سلامونه ورسیږي زه محمد نعیم حنیفی په هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ څخه تاسو ته راګیس پیغام پریږدم ډیر شایسته خبرونه ده واقعیت چم د غریب کارو خلکو د مزدور کارو خلکو کار په ژمي کې دریږي د ناوړه عواقب سره مخامخ کیږي بیچارهګان نو داسې د شتمنو خلکو څخه مو دغه هیله ده چې داسې زموږ پیغام نشر کړي او د دغه بیچارهګانو سره د دې ستړو وړو خلکو سره د دې مزدور کارو سره خصوصا مزدور کار خلک چې دي هغه ډیر ستړي کیږي ولې د دوی کار دریږي یخنی ده بیا خصوصا په شمالي ولایتو کې خو به کې خو چې موږ کوم جنوب ولایت دی ګرم ولایت دی په دې کې لا ډیر اکیز کې په ژمي کې پر کاروبار باندې نو ټول شتمنو خلکو وډونو څخه مو د خواهش دی چې د غریب کارو خلکو سره لاس نیوي وکي په دې ژمي کې د یو بوټو څخه د یو نورو کخیمو څخه د یو بل اقتصادی وضعیت ته رقم د دوی ارتیاوی چې دی غوړ پره کې ډیر ډیر مهرباني به مو کوم د زموږ پیغام نشر کړي الله دې تاسو ته یو زونه در کې چې دا شایسته خبرونه جوړوي او موږ بحث پر کوو خپل نظر د سر
سلامونه نه کې له ځان اسرت سمیم يم د کابل ولایت بګرامه ولسوالۍ نه په جمی کې خو زه ټیکسی چلوم او په جمی کې کارونه خو بیا بالکل نه د ډیر مجبوریت د لاسه ده به کبال لا ومنم کبالم نه نو په جمی کې موږ د ډیر ستوند سره مخامخ موږ د دولت نه دا هیله چې په جمی کې موږ د سرکار زمينه سازي برابر
زه د احمد جان د زابل د شجول سوالي نوې اړي پیغام درته پریښید نو زه د ازادي راډیو چول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم نو سره سلامت څخه نو زما د نظر د افغانستان کې خو په اکثره ولایتو کې واوري بارانونه نو کار نه کیږي نو که څنګه کاری مزدوري خو کار کیږي نه ځکه چې یخنی بارانونه واوري د واورو د یخل وجه خلک خپل کورونه نشي وتاي نو د خپل اولادونو چې کومه خرچه ده هغه دی د زمي تر راتلو مخه لا برابر کړی یا خپل شی مې چې کوم غنم یا ولي یا مثال بوټي یا بودیجه د زمي برابر کړی نو بیا دغه څخه د استفاده کوي د زمي په موسم کې د زمي په موسم کې خو نو واوري کار کیږي نه کڅم کار نه یې خو کار نه کیږي نو زما د نظر ده نور نو وخت نه ځای کوم خدایم جوړ روغ لره السلام علیکم ورحمۃ
اللہ السلام علیکم خپل سلامونه او نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته پدرنه سره وړاندې کوم زال خالق نورزی د پراویلت بکوول سوالی وسجن کایم زمر په ولسوالی کې ځینې مشکلات د اقتصادي مشکلات زیات چې ډیر خلک غربت پچون کړي یو لړ امکانات ضرورت لري چې هغه د جیم پر رسیدو سره اقتصادي مشکلات او نور چې دلته ولسوالۍ کې خاص خلکو ته خدمت نه دی سوی که هغه د مکتب د لحاظه څه وي که د نورو دغو څخه وي، داسې هېڅ کوم خدمت نه دی سوی چې د یادولو وړ وي. یو کم کم مسیح راځي هغه پر مسجدانو باندې چې بیا هلته خلکو چر څوک هلته کلي کې ملک وي، هغه خپلو خلکو ته دغه کوي چې ورکوي، او ځینې غریب کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي، هېڅ داسې کوم د سړکونو د مکتبونو او د داسې نور پروژې هېڅ خدمت نه دی ورته سوی چې هغه دا ولسوالۍ یو د هغو ولسوالیو څه ده چې اوبو کمښت سره مخ ده، ځینې خلک یې د ډېرو وچکلۍ سره سخت ځپلي دي. نو هیله ده چې زموږ خلکو ته توجه وکړي، دا زموږ ولسوالۍ ته توجه وکړي. غټه یو ډېره لویه غټه ولسوالۍ هم ده چې ډېر شمېر وګړي اقتصادي مشکلات سره مخ دي.
ساعت